دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې بووري چې په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وي وسلوال طالبان دي یا د سولې خبرو ته کینیو یا به د جګړې په ډګر کې وسپل شي. په کابل کې د امریکا سفیر ویلی افغانستان څخه د امریکا د همکارۍ دوام د ترهګرو د وروستیو حملو لپاره څرګند ځواب دی. او یو شمیر دولتي کارکونکي چې خپل میاشتنی تنخواګانې د موبایل له لارې ترلاسه کوي وایي په کار ده چې د کارکونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف دغه سیستم په ټول هیواد کې عملي شي. ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. دا ماشومانو د ملاتړ اداره یاسف د چلډرن وایي څومره ژر چې ممکن وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د پکتیکا چارواکی وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نهه ویش ښوونځیو دروازې تړلې. او د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. دا ماشومانو د ملاتړ اداره یاسف د چلډرن وایي څومره ژر چې ممکن وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د ادارې وروسته له هغې په افغانستان کې خپل فعالیت په موقته توګه وځنډاوه چې افراطي وسلوالو یې د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار په دفتر برید وکړ. په دې برید کې د دې ادارې په خبره د دوی څلور کارکوونکي وژل شوي. د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شل کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړې. د سیف د چلډرن موسسې نړیوالې اجرائیه مدیرې هیلې تورنینګ سمیت پرون د توماس روټرز بنسټ ته وویل همدا چې چمتو شولو ډیر ژر به افغانستان ته ستانه شو. هغې وویل زه نشم اظهارولی چې څومره خفه او څومره وحشت ځپلی یو چې له هغه کسانو سره هم داسې پیښه کیږي چې له ماشومانو سره د مرستې هڅه کوي. سیف د چلډرن موسسه چې وایي له څلوېښت کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي د افغان ماشومانو مرستې او ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د پکتیکا چارواکی وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نهه ویش ښوونځیو دروازې تړلې. د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاس پرون ازادي رادیو ته وویل د نهه ویش تړلې ښوونځي ټول په دیله خوشامند ولسوالۍ کې دي.
په دیله خوشامند ولسوالۍ کې اوس هم بدبختانه چې نهه ویش ښوونځي بند پاتې دي. د وسلوال طالبان خلکو ته اجازه نه ورکوي چې دوی ښوونځي فعال کړي. موږ د سیمې د خلکو سره هم خبرې کړي دي. بیا هم بدبختانه چې د سیمې د خلکو هم علاقه څنګه څه کمرنګه ده په دې برخه کې.
د والی ویاند وی ولایتي اداره له یو کال راهیسې توانېدلې په برمل خیرکوټ او نورو ولسوالیو کې د خلکو په مرسته ځینې تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. په جوجان ولایت کې د داعش ډلې دیارلس جنګیالیو له جګړې لاس اخیستی او د چارواکو په وینا د سولې له بهیر سره ملګري شوي. د دې ډلې مشري د دوی یو مهم مشر ابراهیم کوي چې پرون یې خپلې وسلې افغان حکومت ته سپارلي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې دیارلس غړي د دوی د قومندان ابراهیم په مشرۍ چې د دوی یو مهم سرګروپ له دیارلس نیله وسلو سره د سولې له پروسې سره ملګري شول. دوی د قوشتېپي او درزاب ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت پر ضد جنګېده.
تېره اونۍ په قوشتېپه ولسوالۍ کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ورځو لپاره جګړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مرګ شو پلا اوښتېده. د خوست امنیتي چارواکي وایي دوی غواړي په دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار مخه ونیسي. امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین پرون د یوې اونۍ په موده کې د پولیسو د فعالیتونو په باب د څرګندونو پر مهال وویل د دوی دا فعالیتونه نمایشي نه دي.
دا کوم نمایشي حرکت نه دی. دا د خلکو د ستونزو پروګرام دی. دا د ځوانانو د مشکل پروګرام و چې دا ځوانان باید د بوټي د مردار کسي بوټي نه وژغورو او یو شتمن د جامعه ولرو.
د خوست امنیه قمندان زیاته کړه چې د پولیسو له وروستیو فعالیتونو قومي مخورو او نورو ټولنیزو بنسټونو هم ملاتړ کړی او دوی په مانوي ډالیو نازولي دي. د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې د دې لپاره کیږي چې د سوریې د نږدې او کلنې جګړې د ختمولو لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. د ښکېلو خواوو خبرې د اساسي قانون پر مسایلو په داسې حال کې متمرکزې وي چې تېره میاشت د خبرو اترو اتم پړاو له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسید. د سوریې د دولتي هیات مشر بشار الجعفري دا کتنه خو بلخوا د سوریې د اپوزیسیون د هیات ویان یحیی العریزي وویل
دا غونډه به هغه سي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي شاغلي د مستورا توضیح کړه مهمه ده. موږ هم په همدې باور یو او موږ آزادې سوریې ته ژمن یو، یوې ډیموکراتیک سوریې ته چې خلکو ته خوندي ځای وي او دوی بیرته ورستانه شي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا اول د سوریې له چارواکو سره وکتل، وروسته یې د سوریې د اپوزیسیون د مرکچیانو له کمیسیون سره جلا جلا کتنې لرلې. دا قزاقستان څارنوالۍ دفتر پرون ویل هغه بس موټر درې تنه چلوونکي نیولې چې تېره اونۍ پکې د اور تر بلېدو وروسته 250 بک وګړي مړه شول. د څارنوالۍ په اعلامیه کې ویل شوي دغه موټر چلوونکي چې د قزاقستان اتباع دي په موټر کې د اور وژنې د خوندیتوب له اصولو په سرغړونه تورن شوي دي. د اعلامیې په حواله اته ورځې مخکې په بس کې د خونړۍ اور لګېدنې علت د پخلي په ګرځنده ډبه کې اور لګېدل و چې د موټر د تودېدو لپاره ورڅخه استفاده کېدله. دغه بس د روسیې سماره ښار ته روان و. د قزاقستان په شمال لویدیځ اکتوفا سیمه کې ور واخیست. د پیښې د څېړنې لپاره قزاقستان او ازبکستان دواړو د تحقیق لپاره دوه دولتي کمیسیونونه وګمارل. له ازبکستان څخه زیات وګړي قزاقستان ته د قزاقستان له لارې روسیې ته د کار او روزګار لپاره ځي. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان آزادۍ راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د ناتو د غوښتل ملاتړ ماموریت وای وسلوال طالبان دی یا د سولې خبرو ته حاضر شي او یا به د جګړې په ډګر کې وسپل شي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانستان څخه د امریکا د همکاریو د دوام ژمنه د ترهګرو د وروستیو حملو لپاره څرګند ځواب دی. د ګمرکي چارو د سانتیا د یو مرکز د شنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شو. دغه مرکز په پرانیسته کې افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د امریکا سفیر برخه لرله. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به مو اوري چې یو شمېر دولتي کارکوونکي چې خپلې میاشتنۍ تنخواګانې د موبایل له لارې ترلاسه کوي وایي په کار ده چې د کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف دغه سیستم په ټول هیواد کې عملي شي. که وختو ځین نور رپورټونه هم لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه خبرداري مهم خبره وچې وایي که فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونه کړي مرستې به ورباندې ودرول شي. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم په همدې سات کې اوریدلی شي. په افغانستان کې د ناتو د غوښتل ملاتړ ماموریت وایي وسلوال طالبان دی یا د سولې مذاکرو ته حاضر شي او یا به د جګړې په ډګر کې وسپل شي. بلخوا د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره تر بل هر وخت زمینه برابره شوې. وسلوال طالبانو چې د کابل پر کانټیننټل هوټل د وروستۍ حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی لا د ناتو د وروستیو خبرداریو په اړه څه نه دي ویلي. صالح محمد صالح پر موضوع نور جزئیات لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي له افغان حکومت سره پر دې کار کوي چې وسلوال طالبان یا د سولې خبرو ته حاضر کړي یا د جګړې په ډګر کې له منځه یوسي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې په پلازمینه کابل کې د 2013 میلادي کال تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان تورن توماس ګریسبک پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د یو روشانه راتلونکي او د افغانستان د خوندیتوب لپاره د امریکا متحد ایالاتونه او ناتو د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي. موږ در سره یو او یوازې مو نه پرېږدو. له وسلوالو طالبانو غواړو چې په خلاینې ته حاضر سي. موږ دلته د اشغالګرو په حیث نه یو راغلي. دا د طالبانو تبلیغات دي. موږ دلته د افغان حکومت ترڅنګ یو. له حکومت سره له نږدې کار کوو چې وسلوال طالبان په خلاینې ته حاضر سي یا دې د جګړې په ډګر کې مړ سي.
د دغو خبرداریو او توندو څرګندونو ترڅنګ د دولت له عمده مخالفې ډلې یعنی وسلوالو طالبانو سره د سولې امکان څومره دی؟ د سولې علي شورا ویاند وی افغان حکومت ونیدلې د سولې او پخلاینې په مسأله کې د سیمې او نړۍ په سطحه یو اجماع جوړ کړي. امین الدین مظفری ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مند دي چې د سولې په برخه کې هڅې ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسیږي.
لکه څنګه چې د افغانستان جنگ یوازې ملی بعد نه لري، بلکې هم ملی اړخ لري او هم سیمه ییز او هم بین المللي. اوس کومه سي چې د سولې لپاره سیمه ییز او بین المللي کچه سره سوې ده، دا ډېر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې انشاءالله د سولې هلې او د سولې پروسې خپل هغه کامیابي پلو ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې او ناامنیو په مسأله کې وخت نا وخت د پاکستان یادونه کیږي. افغان حکومت په وار وار تور لګولی چې په افغانستان کې په ګڼو بریدونو کې هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د برید مسؤلیت ومانه، امریکا له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره دې طالب مشران ونیسي. پر پاکستان وروسته له هغې فشارونه زیات شول چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي میلادي کال په اوله ورځ په ټویټر کې ولیکل چې پاکستان موږ ته له درواغو او خطا ایستو پرته بل څه نه دي راکړي.
بلخوا په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانستان څخه د امریکا د همکارۍ دوام د ترهګرو د وروستیو حملو لپاره څرګند ځواب دی. جان باش دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز د پرانیستلو پر مهال وکړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله بیا په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې ترهګر د حملو په دوام په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولی. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د ښې او باثباته راتلونکي لپاره له افغانانو څخه د امریکا ملاتړ د وروستۍ حملو لپاره تر ټولو ښه ځواب دی. جان باس چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز د پرانیستلو پر مهال خبرې کولې، وویل افغانان د ښې راتلونکي مستحق دي او د امریکا متحده ایالات به دغه هدف ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره له نږدې خپل کار ته دوام ورکړي. دوی دغه مرکز په نړۍ کې د افغانستان نوم بیرته راوګرځوي او خلکو ته به د دغه هیواد په اړه بیل لید لوري ورکړي، او زه باور لرم چې دا د تاوتریخوالي او وروستیو پیښو لکه د انټر کانټینینټل او تیر ورځ د جلال آباد پیښو لپاره بهترین ځواب دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. هغه حملې چې د کارپوهانو په خبره تر شاید د پاکستان د دغه اکثرو حملو مسولیت چې طالبانو داعش او یا هم د افغان حکومت په خبره د حقانی شبکې منلی ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې تروریستان که په هر نامه تاوتریخوالی کوي او خپلې حملې جاري ساتي، په تاریخ کې له بدنامۍ پرته نور هیڅ نشي ترلاسه کولی. د ښاغلي عبدالله په خبره افغانان به خپلو هیلو ته چې سوله ده هرومرو ورسیږي. دی وایي زه باور لرم چې افغانان سوله غواړي او عادلانه سوله غواړي او دې هیلې ته رسیږي، خو زموږ د هیواد دښمنان او تروریستان به په تاریخ کې له بدنامۍ پرته بل څه لاسته رانه وړي. تېره ورځ بشري جنایت ترسره کړ، نمونه یې مختلف دي، کله طالبان، کله داعش او کله هم حقانی، خو ماهیت یې یو ډول دی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی به وایي امریکا باید نور د پاکستان پر وړاندې له پوځي انتخابه کار واخلي او له دې زیاته دی ورسره د لیوه او وزې لوبه نه کوي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
له حدیث پردیس سره پاتې کیږو. نوموړی پرون هغه غونډې ته ورغلی و چې د ګمرکي چارو د اسانتیا د یو مرکز د پرانیستې په اړه وه. د افغان حکومت اجرایي رئیس دغه مرکز د پرانیستو پر مهال وویل تمه ده چې د دې مرکز په پرانیستلو سره تر ډېره شته بیوروکراسي پای ته ورسیږي. په اړه یې نور تفصیل د حدیث پردیس په بل رپورټ کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په دولتي بنسټونو کې شته بیوروکراسي د دې لامل شوې چې د صادراتو د پراختیا په برخه کې له موجوده ظرفیت نه سمه استفاده ونشي. ښاغلي عبدالله د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز پرانیستلو ته په اشاره سره وویل چې د دغه مرکز د کار په پیلېدو سره سم باید د بیوروکراسۍ لمن ټوله شي. دی وایي د ملي اوالي حکومت د کار له پیلېدو سره سم د صادراتو تشویق زموږ له پروګرامونو څخه و، خو په عمل کې باید په دې اعتراف وکړو چې په دې لار کې ګڼ بیوروکراتیک خنډونه د دې لامل شوي چې له موجوده ظرفیت نه ښه استفاده ونه شي، خو د دغه مرکز په پرانیستلو سره باید نوره بې ځایه بیوروکراسي نه وي.
بیوروکراسي بې جا نباشه.
په کابل کې د ګمرکي چارو د اسانتیا د مرکز چې د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو ایس آی ډی په مالی مرسته جوړ شوی، بهرنیو هیوادونو ته د حواله لارې د افغاني توکو د لیږد په برخه کې خورا ګټور ګڼل کیږي. دغه مرکز چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې جوړ شوی، د افغانستان لپاره د نړیوال سوداګریز بنسټ یو له مهمو شرطونو څخه هم و. دغه مرکز په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې همدا اوس 2000 ټنه تازه میوه او شاوخوا 2500 ټنه پنبه د تورخ په سوداګریز بندر کې بنده پاتې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس بیا وایي چې د ګمرکي چارو د اسانتیا مرکز به ټولې نړۍ ته د افغاني توکو د لیږد په برخه کې خورا مهم رول ولوبوي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان علي کوزي بیا په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې یاد مرکز به افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو د ترانزیت په برخه کې لا تکا خلاص کړي.
زه د افغانستان د سکتور خصوصي په نمائندګۍ باندې د ای سی ډی د ادارې نه، د امریکا د متحده ایالاتو د دوستانو نه ډیره زیاته مننه کوم چې سکتور خصوصي ته په هر برخه کې کومک کړی دی. بل خصوص دغه نننۍ مرکز چې یو واحد مرکز دی، دا زمونږ د فار جوړ کو. مونږ امیدوار یو چې دا په زمینی ګمرکونو کې هم داسې مرکزونه جوړ شي.
د خاغلی علي کوزیب خبره دا چې افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی، نو ځکه له نړۍ سره د حواله لارې سوداګري له خورا اهمیت برخمنه ده. خو دې شرط چې په خبرې د ګمرکي چارو د اسانتیا مرکز خپل مهم رسالت سرته ورسوي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
یو شمیر دولتي کارکونکي چې خپلې میاشتنۍ تنخواګانې د موبایل له لارې ترلاسه کوي، وایي په کار ده چې د کارکونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف دغه سیستم په ټول هیواد کې عملي شي. د دوی په وینا دا سیستم سراسري کېدل کولی شي له خونړیو پیښو مخه ونیسي چې یو شمیر بانکونو باندې د معاشونو د اخیستو پر مهال بریدونه شوي دي. رحمت الله افغان په اړه جزئیات لري.
یو شمیر دولتي کارکونکي چې خپل میاشتنی معاشونه د موبایل له لارې ترلاسه کوي، په دې باور دي چې د دغه سیستم سراسري کېدل د مامورینو له امنیت او شفافیت سره مرسته کوي او د وخت له ضایع کېدو هم مخه نیسي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د موبایل یا ام اس پی خدمتونو له لارې معاش ترلاسه کوي، وایي چې دغه سیستم له بانکي سیستم نه اسانه او مطمئنه ده. هغه وایي زه هیله من یم چې وکولای شو دغه سیستم په ټولو دولتي ادارو کې په ځانګړي ډول امنیتي بنسټونو، پوهنې وزارت او لوړو زده کړو وزارت کې چې لویه برخه کارکوونکي لري فعال کړو، څو په بانکونو کې له ګڼې ګوڼې او د وخت له ضایع کېدو د موبایل خدمتونو یا ام اس پی لاره د معاشونو ورکړه تیر کال د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت نه پیل سو. د افغانستان د مخابراتو وزارت د چارواکو په وینا له تیر کال راهیسې په ازمایښتي ډول د کار او ټولنیزو چارو وزارت شاوخوا 4200 کارکونکي د روښان مخابراتي شرکت له ام اس پی خدمتونو نه ګټه اخلي. دا په داس حال کې ده چې دا محل په افغانستان کې د دولتي او خصوصي ادارو اکثره کارکونکي خپل میاشتنی معاشونه د بانک له لارې ترلاسه کوي. له دې وړاندې یو شمیر وسلوالو د نوي کابل بانک په څانګو حمله کړې چې د دغه بانک یو شمیر مشتریان چې د معاشونو لپاره نمائندګۍ ته راغلي وو وژل سول او ټپیان سول. د موبایل خدماتونو لالارې د معاشونو اخیستونکي کارکونکي وای کده موبایل خدماتونو لالارې د دولتي ادارو کارکونکو ته معاشونه ورکړل سي کده سي د ډول حمله په مخنیوي کې ګټور تمام سي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخابراتو وزارت د پنځشنبه پرز لاروخان او افغان بیسم شرکتونو سره یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به د کار ټولنیز چارو او پهن وزارتونو شاو خواڅلويک زره کارکونکي د موبایل لالارې میاشتنی معاشونه تر لاسه کوي. د مخابرات وزیر شهزاد ګل عربي په کابل کې د تړون د لاستیک پر مهال وویل
هر میاشت کې د دوی موبایل ته به دا پیسې ورکړي. دوی کولای شي د افغان بیسیم نمائندګانو نه د بانکونو نه فرض کړي دوی کولای شي ډېر اسانۍ سره خپلې پیسې او هر وخت چې وغواړي دا ستونزه ډېره حل کېږي. هر وخت چې وغواړي دا پیسې دوی کولای شي لاسته راوړي او بل د دې سره زیات شفافیت راځي، د خلکو هغه مشکل هم ورسره حل کېږي او موږ په آینده کې غواړو چې دغه سیستم په ټول افغانستان کې عملي کړو.
د ښاغلي عربي په خبره په پام کې ده چې راتلونکي کال ډیری دولتي ادارې د ام اس پی خدماتونو تر پوښښ لاندې راسي. نوموړی ډاډ ورکوي چې دغه سیستم به په راتلونکي کې په ټول افغانستان کې عملي شي.
اوس هم دا چې لویدیځي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
نړیوالو رسنیو په ننګرهار ولایت کې د کوچنیانو د ملاتړ ادارې پر دفتر خو نړۍ حمله ته کتلې دي. د برتانیې چاپ ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د چهارشنبه د ورځې حمله دا پیغام رسوي چې په ننګرهار کې د تیر کال پر مهال د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو سربیره اسلامي دولت سخت دریځ ډاله یو جدي تهدید دی. ورځپاڼې په جلال آباد ښار کې د کوچنیانو د ملاتړ ادارې پر دفتر حمله ورانوونکې بللې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ادارې له خدماتو څخه 1,000,000 او 400,000 افغانانو ته ګټه رسیده. د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن چې په 1980 کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی و ویلي په دې هیواد کې د 14 ولایتونو خلکو د دې ادارې له خدماتو ګټه پورته کوله. او د امریکا چاپ نیوز ویک مجلې هم پر دې موضوع مقاله خپره کړې ده. نیوز ویک د دې سازمان له قوله لیکلي چې افغانستان د کوچنیانو او د بشري مرستندویو ادارو د کارکونکو لپاره د نړۍ له ستونزمنو هیوادونو څخه یو دی. مجلې لیکلي د کوچنیانو د ملاتړ ادارې په معارف، تغذیه او امنیت په برخو کې کوچنیانو ته په افغانستان کې خدمات برابرول. نیوز ویک د دې دفتر پریکړې ته هم اشاره کړې چې تر حمله وروسته به په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. خو د مجلې په وینا د سیف د چلډرن چارواکو په یوه اعلامیه کې ویلي چې خپل فعالیتونه به هر څومره ژر چې امکان ولري بیرته پیل کړي.
یو شمیر افغانان د ماشومانو د ملاتړ موسسي یا سیف د چلډرن د فعالیتونو ځنډول د اندېښنې وړ بولي او وایي دا د داسې موسسو د فعالیتونو ځنډ په افغانستان کې د مرسته رسوونکو بنسټونو ملاتړي بهیر ته زیان رسوي. یوسف خان صدران د دې موضوع په اړه جزئیات لري.
په ننګرهار ولایت کې د ماشومانو د ساتنې په ادارې له حملې او په افغانستان کې د دغې ادارې د فعالیتونو له ځنډ وروسته یو شمیر افغانان وایي د مرستندویه بنسټونو د کار ځنډ د دوی په تېره بیا د افغان ماشومانو په ژوند منفي اغېز لري. دوی د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که د داسې موسسو کارونه ودرول شي په افغانستان کې د مرسته کوونکو ادارو ملاتړي رول ته زیان رسوي. له ډلې محمد نعیم او فیصل ارمان وایي
کوم نړیوال بنسټونه چې د افغانستان د خلکو سره کومکونه او د افغانستان د خلکو په خیر تمامیږي دیو سره چې څوک انتحاریان یا داسې عملی ور سره کوي دا د افغانستان د خلکو په خیر نه د خلکو په شر تمامیږي. کچیرته دوی په امن کې او دوی به ډیر ډیر د افغانستان د خلکو لپاره خدمت وکړي او مرسته باندې تمام شي.
دغه باندې بنسټونه باندې شملي کوي کنه دا د افغانانو لپاره ډیر تاثیر گزاره دي. د افغانانو د ماشومانو لپاره ځکه چې دوی لپاره مکتبونه نه جوړوي دوی لپاره کومکونه راځي دا ټول په بندي کې دغه
دا څرګندونه داسې مال کېږي چې د ماشومانو د ملاتړ موسسې یا سیو د چلډرن په جلال آباد کې د دغې ادارې په دفتر د چهارشنبې ورځې له حملې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یادې ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو خو دغې موسسې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د ماشومانو د ملاتړ دغې ادارې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دوی به په افغانستان کې خپل فعالیتونه هغه وخت پیل کړي چې په دغه هیواد کې امنیت ډاډمن شي. د دغې موسسې د مسؤلینو د معلوماتو مخې سیو د چلډرن موسسه د افغانستان په 1,000 ولایتونو کې په 500 برخو روغتیا، خوندیتوب، ښوونې او روزنې، تغذیه او د خطر په وخت کې د اړمنو ماشومانو ژوند ته د پاملرنې په برخو کې فعالیت کوي. په ورته وخت کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د پنجشنبه په ورځ د ګمرکي خدماتو واحد مرکز د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې دا حمله د بشري ضد جنایت وبالو او وی غندله. ښاغلی عبدالله وویل افغانان سوله او ثبات غواړي او هیڅوک د دغه هدف مخه نشي نیولی. دی وی تیره ورځ یو موسسه چې افغان ماشومانو ته د شاوخوا 4 لسیزو د خدمت سابقه لري تر حملې لاندې راغله او موږ تلفات هم لرل. زه یقین لرم چې افغانان سوله غواړي او دوی په هیواد کې د عادلانه سولې د ټینګېدو هیله لري. دوی به دغې ارزو ته رسیږي. خو جنایتکارانو تیره ورځ یو بل بشري ضد جنایت په خپل نوم ثبت کړ. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا حمله اغندي. دی وایي دا وخت افغان ماشومان ملاتړ ته اړتیا لري او د ماشومانو د ملاتړ اداره باید په خپله پریکړه بیا غور وکړي. ښاغلی صدیقي وایي افغان حکومت مکلفیت لري چې د دغې موسسې د کارکوونکو امنیت خوندي کړي چې دوی وکولی شي افغان ماشومانو ته خپل خدمتونه په ښه ډول ورسوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست قومي مشران وایي چې په حکومتي ادارو کې د فساد شتون په ټولنه کې جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو ته لاره هواره کړي. دوی وایي اداري فساد د دې سبب شوی چې یو شمېر حکومتي ادارو کې د خلکو قانوني کارونه هم په ځنډ ترسره شي. نجیب الله الوخیل مو په دې اړه د خوست یو شمېر قومي مشرانو په څرګندونو خبرې.
د خوست یو شمېر قومي مخور او روڼ اندي وایي چې په هغو دولتي ادارو کې چې خلک ورسره ډیر سر و کار لري د فساد له وجې قانوني کارونه پر وخت نه ترسره کیږي. د تنه یو تن قومي مخور حضرت میر رښتیا په افغانستان کې د شته ناخوالو اساسي لامل اداري فسادګري
د ور چې د بل بل دی د شرایطي صاحب چې دلته وي ته جوړ شوي دي چې ولته سنوال نه خلک وینه په خلچوي یا کازینه وینه په خلچوي د ولایت نه وینه په خلچوي د ولسوالۍ نه وینه په خلچوي حتی معلم ته یې سرایت وکړه عادت ګرځېدلی دی کلچر وګرځېده د خدای د پورې افغانستان تباه شو. تو څه فکر وکړي چې دا ډېر علني فساد دی.
د متون د سیمې یو تن قومي مشر حاجي شریف الله وایي چې قانون په غریبو خلکو پلی کیږي ځکه څوک چې اداري فساد کوي هغه اړیکې لري او له اړوندو ادارو نه ویریږي.
دا اکثره قانونه که اوس موږ سوینو په غریبو خلکو تطبیقیږي په هغوان چې د قدرت څښتن دي هغه نه تطبیقیږي. دا هغه څوک چې دا کور کې دلته ارتباطات لري ځکه چې هغه نه ویریږي. د دولتي موظف نفر چې دغه وظیفې څه دي پرې خود هغې د پوره دې ته خو پته لګیږي ځکه دغانې دې معاشونه د هغې د پوره دي.
د اسماعیل خیل او مندوزه یو تن قومي مشر حاجي میرواس خان وویل
فساد خلکو د داسې جوړ کړي دي چې په غضب د خدای ککړ دي. مشکلات سره اوختا دي مطلب چې سرګردانۍ سره لګیا دي اوختا دي کور
ویل کیږي چې د اداري فساد په خورولو کې تر یوه بریده په خپله ولس هم ونډه لري. خو قومي مشر حاجي ګلنواز وایي چې کله په محاکمو کې د یو کس حق د ضایع کېدو له ګواښ سره مخامخ شي نو سړی مجبوریږي چې په فساد هم خپل حق وساتي.
یو حقدار وي او بل نه حق وي. هغه نه حق چې وي ډېر شپات چې تر قضي صاحب ته ورکی قضی صاحب دا غسی فیصله دته کی چې هغه حقدار په منځ کې وولي او هغه نه حق ته صاحب حق ورکړي. زبو تو ته داسې قسم وکم چې وتل سکوله په یوه دوانه د تیروي او قضی په دانه پیږي چې دا فورا حل کی حل پاتلی کی خو نه حل پاتل کوي ایته شوټ کوي ایته شوټ کوي.
د خوست ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان وایي چې کله د مراجعینو قانوني کارونه په ادارو کې نه حلیږي نو په طبیعي توګه ادارې سره واټن پیدا کیږي.
کله چې مثلا د مراجعینو کار مثلا مشکلات حل کیږي نه نو دوی مجبور مکلف دي د ادارې سره مثلا فیصله پیدا کیږي دوی بل لاره غوره کی. کار اهل کار ته باید وسپارل شي. کله چې مثلا په خپل لیاقت وي ادارې ته یو مامور یا امیر روشي زموږ فکر کوم چې د ټول مشکلات به حل کیږي.
د خوست د استناف سرانوالۍ رئیس رحیم الله رامي د خلکو د دې ادعا سره موافق نه دی چې سرانوالۍ کې د فساد په وجه قانوني کارونه وځنډول شي.
هر هغه موضوع تر اوسه پورې موږ ته راجې سوی د موږ د قانون په رڼا کې کامل تحقیقات وړاندې کړي او هغه مو قضا د محترم ارګان ته وړاندې کړي.
بلخوا بیا د خوست د استراف محکمې رئیس قضاوتمن مولوي محمد افضل ملاخیل وایي هر هغه دوسیه او اجراءات چې تر محکمو ورزي نتیجه یې معلومیږي.
موږ سره عملاً قضایاوي دي. بل ورځ موږ یو سړی د اختلاس په تور باندې محکوم کړی تقریبا 15 شپږ کاله. هغه دا معنی چې دلایل پې باندې ور باندې چې موږ محکوم کړی او هیڅکله داسې قضیه نه پیدا کیږي چې په یو چا د مادي دلایل موجود وي او هغه د محکمې نه په یو نحو د انواع باندې یا په یو نحو د انهاو باندې له محکمې نه برات یا تبرئه و.
د خوست مرستیال والی شیربادشاه ارګونی هم په حکومتي ادارو کې د اداري فساد شتون او ملي ننګونه بولي او وایي چې په دې باب باید د پروسیجرونو د لنډېدو په ګډون نور لازم تصمیمونه ونیول شي. شیربادشاه ارګونی وایي د فساد د بنیادي مخنیوي لپاره باید افغان حکومت د مامورینو د ژوند د ښه کولو پر لارو چارو هم فکر وکړي. خو په سیمه ییزه کچه خوست ادارې اصلاحات راوستي او نیمګړتیاوې کمې شوې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکار محمد رسول بن یحار ولایت دخیوی ولا سوالی د برکات کوټ د سربند کلی نه پتماس کیم. د دادای رادیو کار کوم ته سلامونه ونی کی هلی وانی کوم پس د سلامه افغانستان حکومت څخه غواړم چې زمون په علاقه کې چې دا کوم کارونه شوی دی که پول دی او که دغه سرکونه دی دغه ګډ وډ ډول باندې پراته دي او حکومت زمونږ ولسونو ته سره د مور او د میرې سلوک کوي. حکومت څخه غواړو چې دا د جړی بابا پول مونږ ته په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ کړي او د کامې پلو نه رانیولې تر کچړې پورې څه اندازه سړک پوخ لرو او د کچړې نه را پدې خوا د سربند پورې څه اندازه سړک کچه لرو. دا دې موږ ته په اساسي ډول باندې جوړ کړي، او موږ هم د افغانستان د حکومت ولسونه یو، موږ د دې سره په هر کار کې شریک یو، هر کار باید موږ سره مرسته کومکو کې. وسلام احترام.
دوستانو وس هم په افغانستان کې د سهار ته نیمه بجې کیدونکې دی، او بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده. دا ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي څومره زر چې ممکنه وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پایلوي. د ادارې وروسته راغی چې په جلال آباد کې په دفتر برید وشو، په موقته توګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. دا پکتیکا چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د 9 ښوونځیو دروازې تړلې. په جوزجان کې چارواکي وایي د عائشه لیدیا لسچنګیالیو له جګړې لاس اخیستې او د سولې له پروسې سره ملګري شوې. د سوریې د سولې مرکچیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې د دې لپاره کیږي چې د سوریې د نږدې وکلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره یو سیاسي حل لار عمومي. او د قزاقستان د سرنوالۍ دفتر پرون ویل د هغه بس موټر درې تنه چلوونکي نیولې چې تېره اونۍ پکې د اور تر بلیدو وروسته 250 وزبک وګړي مړه شول. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونه کړي مرستې به ورباندې ودرول شي. اسرائیل د امریکا د وروستي اعلان هرکلی کړی. بلخوا د فلسطینیانو مشر مرکشي ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ کولی شي چې په خپلو پیسو ډیر شیان واخلي، خو زموږ د ملت عزت نشي اخیستلی. صالح محمد صالح پرې تفصیل لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونه کړي مرستې به ورباندې ودرول سي. پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر کتنې وروسته ښاغلي ټرمپ وویل فلسطینیانو په وروستیو کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره له کتنې په ډډې کولو سره د امریکا متحده ایالاتونو بې احترامي کړې ده. فلسطینیانو روانه میاشت سیمې ته د سفر پر مهال د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره له کتنې ډډه وکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یوه کنفرانس ته چې د اسرائیل صدر اعظم یې تر څنګ ناستو خبریالانو ته وویل
کله چې دوی یوه اونۍ مخکې زموږ بې احترامي وکړه، زموږ لوی مرستیال ولسمشر یې پرېنښودو چې له دوی سره وګوري، او موږ په سلګونو میلیونه ډالره د مرستې او ملاتړ په توګه ورکړي، بې شماره مرسته چې هیڅوک یې اندازه نشي معلومولی. دا پیسې به تر هغو دوی ته نه ورکول کیږي چې دوی د مذاکراتو میز ته نه وي کېناستلي.
واشنگتن لمخکې ویلي چې د هغو لومړنیو مرستو نیمایي برخه یې ځنډولې چې په پام کې وه د ملګرو ملتونو هغې ادارې ته ورکړل سي چې د فلسطینیانو لپاره خدمات وړاندې کوي. د فلسطینیانو مشر مرکچی صاحب اورایقات وویل د امریکا لخوا د مرستو د ځنډولو اعلان به فلسطینیان نه اسرائیل ته تسلیم او نه به د امریکا د سولې د مذاکرو د غوښتنې منلو ته اړ کړي. اورایقات وویل ولسمشر ټرمپ کولی سي په خپلو پیسو ډیر شیان رانیسي، خو نسي کولی زموږ د ملت عزت رانیسي. خو هلته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي څرګندونې تر ډیره حده له مثبت پیغام څخه ډکې وې. نیکی هیلی پرون د امنیت شورا غونډې ته چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر پروسه راڅرخېده وویل د امریکا متحده ایالاتونه په ژوره توګه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ همکاري ته چمتو دي چې دوی د سولې پر یوه تاریخي تړون سلاسي چې دواړو ولسونو ته ښه راتلونکی په برخه کړي، هغسې چې مو د مصریانو او اردنیانو ترمنځ په بریا دا همکاري کړې وه. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ډسمبر میاشت کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ، فلسطینیان او په سیمه کې د امریکا ګڼ متحدان خوابدي کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته ادارې پروګرام او همدارنګه کور کلی اونیس پروګرام درته وړاندې کوو، د دې خپرونې یو وروستی رپورټ راخلو او دا له افغانستان نه دی. په کونړ کې خبریالان او ژورنالیستان وایي د رسنیو پر کارکوونکو بریدونه د بیان د ازادۍ مخه نه شي نیولی او نه به د خبریالانو جرأت کم کړي. دغلته یو شمېر ژورنالیستان او خبریالان راټول شوي وو او په یوه غونډه کې پر خبریالانو او رسنیو وروستي بریدونه غندلي. روحلان وری پرې له سیمې تفصیل لري.
په کونړ کې آزاد خبریال محمد اسف روفي آزادۍ راډیو ته وویل خبریالان تل کوښښ کوي چې له حقایقو ولسونه خبر کړي، خو بیا هم په حکومت کې دننه او د هغه مخالفین خبریالانو ته ستونزې پیدا کوي. هغه وویل دوی ټول هغه حرکتونه او بریدونه په کلکه غندي چې پکې د بیان ازادۍ د زندۍ کولو هڅې کیږي.
هغه برید چې په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون په خبریالانو چې د دندې څخه د راګرځېدو په محال پې وشو، په ترڅ کې د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون خبریال او کمرمن ټپیان شول او د هغې چلوونکي په شهادت ورسېدو غندم. دغه بریدونه د دې څرګندوی کوي چې د افغانستان دښمنان هیڅ قانون او اصولو ته ژمن خلک نه دي، ځکه ژورنالیستان هغه خلک دي چې بې پرې پیښې د هیواد او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي، انځوروي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل رسنۍ او خبریالان د دولتونو او ولسونو ترمنځ پل دی. ټولې خواوې باید د دغه پل د ځواکمن کولو لپاره کار وکړي او ساتنې ته یې ژمن پاتې شي.
ژورنالیستان بې طرفه خلک دی، دا د ولس او د دولت ترمنځ پل دی. هیڅ ژورنالیست د چا په تله کې کاڼي نه دی اچولی او تل بې طرفه پاتې شوی دی او د پیښې په بیانولو کې انول مراد کړی دی. هم یې د وسلوال مخالف نظر راغستی، هم یې د دولت نظر راغستلی دی. د دولت نامیم هیله دا چې د دوی د امنیت د تامین په برخه کې اقدامات وکړي او بیا هم په وسلوالو مخالفینو باندې غږ کوم، مسلک ته په احترام باندې د دوی د حفاظت اقدام وکړي.
په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون د دوو تنو کارکوونکو د ټپي کېدو او په غور کې د صدای عدالت په نوم شخصي اف ام راډیو سوځول کېدو پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره په 2010 میلادي کال کې تر ټولو خطرناک ځای ګڼل شوی و، چې په یاد کال کې 40 تنه ژورنالیستان وژل شوي او زیات شمیر وهل شوي او نیول شوي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اسی مرکزونه کم دي او یا خو هم په ځینو سیمو کې هیڅ نشته، نو ځکه خلک ډیر اړ دي چې دوی یو سی مرکز ته لاسرسی ولري. د ستونزه تر یو حده هغه رضاکاران حل کولی شي چې دوی د روغتیا وزارت لخوا روزل کیږي او بیا په کلیو بانډو کې کار پیلوي. نن په همدې کلی غږیږو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر سید مسعود سادات دی، نوموړی د رضاکارانو د پروګرام مشر دی. په پیل کې ونه پوښتو چې دا پروګرام له څه وخت را په دې خوا پیل شوی دی.
دغه پروګرام په 2002 کال کې د عام روغتیا وزارت لخوا پیل شوی دی او تر اوسه مونږ الحمدلله د 10,000 نه زیات چې رضاکاران په ټول افغانستان کې لرو.
دغه رضاکاران چې تاسو ویل چې شمیر 10,000 تر رسیدي، دا په کومو برخو کې کار کوي؟
دوی عمدتا د وقایوي طب په برخه کې کار کوي، سره له دې هم په مالجوي برخه کې، د معمولو ناروغیو په برخه کې دوی کولی شي چې خلکو ته خدمت وکړي او کوم دوا چې دوی پکیټ کې شته هغه خلکو ته ورکړي او لازم مشورې خلکو ته ورسوي.
د دوی زدکړه سره رقم دی په دې برخه کې آیا روزل سوي که څنګه؟
د دوی زدکړه خو په دغه رقم کې ده چې دوی 3.5 میاشته ترننګ اخلي د عام روغتیا وزارت لخوا او کله چې د دوی روزنیز کورس ختم شو هغه خپل ادویه او امکانات نور شیان چې د هغه پکیټ کې ده هغه د عام روغتیا وزارت لخوا نه اخلي او خلک ته خدمت کوي.
اګه داسې راته وایي چې دغه رضاکاران چې تاسو تربیه کړی دي ډیرای د افغانستان په کوم ولایتو کې دي؟
د افغانستان په ټول ولایتو کې دغه رضاکاران لرو، البته په ځینو ولایتونو کې د دې شمیر زیات دي او په ځینو کې کم دي، خو عام روغتیا وزارت پلان لري چې د افغانستان هر کلی باید یو روغتیایی پوسته چې پاغه کې یو نارینه رضاکار او یو شزینه دی باید وی او خلکو ته خدمت ولاندې کی.
کله چې تاسو دغه رضاکاران کلیو ته لیږئ، البته د افغانستان لرو پرتو سیمو ته، هلته د خلکو برخورد دوی سره څنګه ده؟
دوی رضاکاران دي او بل کوم امتیاز او مادي مسائل خلک ته صحیح خدمات رسوي، دا دلیل دی چې خلک دې ته ډیر ارزښت قائل دي، دې ته ډیر احترام کوي او کله چې دوی کوم شی خلک ته وایي، خلک د دوی خبرې منی او په ځان تطبیقوي. د خاص احترام خاوندان دي په ټول کلیو کې.
د دغو رضاکارانو کار څومره ګټور دی؟ دوی چې لاړ سي څه وایي؟ په کومو برخو کې دوی کولی شي خلکو سره ډېره مرسته وکړي؟ هغه خلک چې واقعیا اړ دي،
دوی خو عمدتاً د وقایوي په برخه کې مسؤلیت لري. کوم صحی پیامونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا جوړیږي، دوی دنده لري چې دغه پیامونه خلکو ته ورسوي او خلکو وهڅوي چې صحی عادت ځان ته تطبیق کړي. بدو عادتو چې زمونږ په کلیو کې رواج لري هغوی له منځه یوسي او نور مالجوي خدمات هم کوم امراض چې په افغانستان کې عام دي لکه د ماشومانو نسناس دي، هغوی هم دوی دوا لري په خپل کېد کې او ترینینګ هم اخیستلی دي. دوی کولی شي چې عام ناروغیو تداوی هم کړي.
د افغانستان غوندې یو هیواد کې چې سي مرکزونه په لرو پرتو سیمو کې کم دي یا هم هیڅ نشته، خلک هم کافي زده کړې نه لري، د دغه سي رضاکارانو ضرورت څومره لیدل کیږي؟
ضرورت خو سل سلنه لیدل کیږي، ځکه چې تاسو هم چې وویل مونږ روغتیایي مراکز په افغانستان کې ډېر کم لرو. ډېر دغه سي سیمه شته په ګران افغانستان کې چې خلک لاسرسي د صحي خدماتو ته نه لري. تا دیر ضرورت احساس کیږي چې باید یو روغتیایی پوسته هلته موجود وي او خلک د هغوی نه مراجعه وکړي او هغوی چې کوم دوایی او کوم تعلیمی صحی د هغوی په لاس کې دی باید خلک ته ورکړي. یو مثال دادی چې د کورنۍ سمبالتیا مواد او کوم دوایی چې دی دوی الحمدلله چې په خپل کېد کې لري او خلک ته مشورې هم درکولی شي او ادویه هم ورکوي. خصوصا شزی دوی مجبور نه دی چې د یو د کورنۍ سمبالتیا ګولۍ د اخیستو لپاره کلینیک ته راشي. دوی تیار د کلی کې شتون لري، خلک کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي او خپل ستونزې حل کړي.
تاسو ویل چې څلور میاشتې او یوه هفته دوی ته روزنه ورکوي کنه؟
روزنه ورکوي.
څنګه؟ آیا په دغو څلور میاشتو او یوه هفته کې دوی کولی شي هغه څه چې ضرور دي په سی برخه کې هغه زده کړي بیا نورو ته ورسي مرسته ورسره وکړي؟ امکان لري چې دوی دومره څه واخلي؟
او د دوی ترنینګ چې ده د عام روغتیا وزارت د شریکانو په ګډه مشوره باندې جوړ شوی دی. دا یو استاندارد کوریکولوم یا نصاب ده چې نه تنها په افغانستان کې، په نورو ممالکو کې هم دا کوریکولوم شته او دا رضاکاران هم شته چې دغه ترنینګ اخلي او کوم معلومات چې عام روغتیا وزارت لري دغه دوره چې دوی ترنینګ اخلي دا مکمل دوره ده د دوی لپاره. که کوم وخت ضرورت احساس شو چې دوی نورو ترنینګونو ته هم ضرورت لري، بیا هم کوم مشکل نشته، عام روغتیا وزارت وقتاً فوقتاً بل ترنینګونه دوی ته دایروي.
اکه چیرې کوم څوک غواړي چې رضاکار شي، زده کړې باید څومره ای او کوم شرایط باید دای پوره کړي؟
اول خو باید چې باسواد وي، خو دا ضروری هم نه ده. که په کلی کې داسې کس پیدا نشو چې سواد ولري، بیا هم کیدای شي چې بی سواد هم کوي، کوم مشکل نه دی، ځکه چې مونږ کوریکولوم یا نصاب، کوم نصاب چې دوی ته جوړ کړی یو هغه انزوریز ډول ده. بی سواد خلک هم کولی شي چې ترینه ګټه اخلي. زوان وی بل د کلی دایمی اوسیدونکی وی، د احترام وال شخص وی، دغه معیارونه ده چې
خلک باور پی ولري، د خلک منځ کې شناخت ولري.
شناخت ولري
یعنی یو رضاکار کې دلی سي چې د خپل کلی کنه ام د سي یو څغوري وایه
اصلي باشنده د کلی وی.
بله، یعنی د خونس کې چې یو بل سیمینه یو څوک لار سي بل کلی ته الته رضاکار په صفت
نه دا امکان نه لري، ځکه چې مونږ د کلی خلک ته وایو چې مونږ ته معرفي کی او د کلی خلک خپل دوی رضاکاران عام روغتیا وزارت ته معرفي کوي، ځکه چې دوی ترنینګ اخلي، د دوايي بسته اخلي، بیا که لار شي بل کلی ته بیا ستونزه پیدا کیږي. سلور ساعتو کې په کلی کې وسی همیشه خلق ورته لاسرسی ولري.
په دې برخه کې تاسو راتلونکي کې څه پلانونه لرئ چې دا کارم نورم مخکې لاړ شي، نورم له خلکو سره مرسته وکړي په رضاکارانه توګه؟
کوم کلی چې تر اوسه صحیح رضاکاران نه لري، باید هغوی هم د دې پروګرام نه برخمن شي او هغوی هم باید صحیح پوستې ولري، دغه صحیح رضاکاران ولري، چې موږ په تدریجي ډول دغه پروژه یا دغه پروګرام مختبیو او هیله لرو چې څو کال وروسته باندې ټول افغانستان ټول کلی باید دغه رضاکارانو نه ډک شي او هر کلی باید دغه رضاکاران ولري.
او ډیره مننه خیر سي.
مننه، ډیره مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر سید مسعود صادق خبرې د رضاکارانو په اړه واوریدلې. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل
درنو وختن کو سلامونه می و منی لداس چا سره ملګری چې سمې نه پیژنې کوم استونځي را ولړولې شي
ل خراب او خبر او نامناسب الفاظ او څخه شروع کیږي په سیګرتو نسوار او په چارسو او داسې نورو مخدرات او بل اخره په رنگ او رنگ بد اخلاقی او سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې
بعد ملګری مو لکومه پیښو سره مخ کوي.
دروازه خلاص کړې ور سره وتلی دی، ماښام دی، ای چې بوتولې دی دوه دوه نیمې میاشتې نوره خو اخر هغه سړي هغه جسد پیدا شول.
نن په همدې اکله غږیږو له ازادي راډیو سره اوسئ. درنده اوردونکو، په قرآن کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د اوسیدلو او ملګری امر شوی دی. د یو بلارې کس پیروي مو هم د نیکانو او صالح خلکو له ډلې نه راویستلی شي. بد ملګری انسان ظلم کولو ته هڅوي، بیا به د آخرت په ورځ په خپلو لاسونو خولې لګوئ او وایي به چې افسوس زما پال، کاش فلانی مې نوی ملګری کړی. په یو حدیث کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې هر سړی د خپل ملګري په لار روان وي، طبعا له هر چا څخه ګناه او غلطي کیږي، خو په دې حالت کې به ښه ملګری د توبې او مغفرت وصیت کوي او بد ملګری به د نورو ګناهونو ته هڅوي. بد ملګری د توبې په لاره کې لوی خنډ دی. بد ملګری به د بد کارونه درته ستایي، په ښو کارونو او ښو اخلاقو به د ملنډې وهي. نو ځکه پکار دی چې هر انسان د خپلو ملګرو په ټاکلو کې ډېر دقیق واوسي، وخت نا وخت له هر چا سره هر چیرې لړ نه شي. که داسې وکړي نو دا کار یې د سر په بیه هم تمامېدلی شي. د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ، هغه د یوې بلې پیښې شاهد هم دی.
مازیګر کې ورته ویل چې چیرته ځو، خو دا معلومه نه دی دوی جلال آباد ته لاړل بل چیرته لاړل، له کوره ووتل. هغه الک تر اوسه پورې ورک دی، نادارکه دی. داسې ډېرې پیښې شوي دي. زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم. یو ملګری مې و په پغمان کې، د کور ته څوک راغلي دي، انډیوالان یې راغلي دي، دروازې ورته ټک ټک کړی دی. اول خو خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی، بیا چې ځان یې ورته معرفي کړی، زه پلانکه یم. دا الک دروازې خلاص کړې ور سره وتلی دی، ماښام دی، ای چې بوتولی دی بیا تقریبا د سه دوه دوه نیمې میاشتې نوره خو اخر هغه سړي هغه جسد پیدا شو.
د بدو ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل اوسېدونکي وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت ندرکه شوي.
څو نفره سره یو ځای کیږي، ملګري دي، زو یو ولایت ته، هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو، بېرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوضاع ښه نه ده، کورنۍ اجازه نه راکوي او نه به ځو. بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګري بدرکوي. زه د میلې لپاره هلته چې ځي اصلا خبره بل رقم وي، چې له موټر سره تللي ټول نادرکه دي. هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت دی سوی یا د کورنۍ لخوانه دوی ته ډیره ازادي ورکړل سوی ده. ساتو تللی په شپو تللی په ورځو تللی دي چیرته د تللی خپل ملګرو سره.
د داوا د پانتون استاد داوود نظم هم له بدو ملګرو سره ملګري ډېره خطرناکه بولي. هغه هم د خپل ترور د زوی پاکله وایي چې ملګرو یې په چړو وهلی وو.
د خپل مکتب ملګری وه، دا یې اول نمره وه، او دا بل کس به د سره یا رقابت درلود یا څنګه، خو ډېره صمیمي ملګرتیا یې وه. یوه ورځ له ورځو څخه ده ورته وویل چې راځه چې زموږ کور ته لاړ شو. ورسره روان و، بیا یې ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دای داسې په اوږده لاره بیولی وه. بیا یې ویلې چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه لیدلې ته ورشو، هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړمه چې دا راواخلم. مالته لټېدم چې له شا څخه وایي د چاقو وار راباندې وشه، څو ځایه دا بیچارهګۍ زخمي کړی. تر ننه هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض بګڼي، بل هیڅ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښې د بدو ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولی. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګری د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل واک دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې وګ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکې چې زه یو مریض وړم. تاسو یقین وکړئ چې موټر یې واغسته سخروت خو ګڼې خواته لاړه. په دې کې دا یوه ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو، اپینو، تاریاکو دغه شیان انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو دی. چې ګیر شو دا موټر هماغه سې پاتې شو، په مغزي کې د دولت سره په خپله دا سړی ګرفتاره شو، څو کاله قید پې ووته، جواز یې رو، هغه لایسنس و، هغه شیونه په موټر کې وخوتې. او ته بار خبره وا دا زما وراره باندې که چې تاسو څنګه خپل موټر دې ته ورکړې، تاسو په خدای یقین کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلارې، زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو، سرګردانه وو، په ډېرو پیسو په ډېرو واسطو باندې. نو پس له هغې نه هغه خوشې شو. تاسو یقین کوئ تر اوسه پورې موټر بند دی.
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی له هغه نه مپوښتلي چې دی خپله خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګري توب ته پرېږدي.
هغه یو متل دی په پارسي کې وایي چې پیش نیک بشینی نیک شي، پیش دیک بشینی سیاه شي. زه پخپله چې کور ته ځمه پښتنه کوم چې پلانای دوی مې کوم دي کده، پلانای دوی مې چیرته تلی، مور نه پښتنه کوم. آتا او ټلیفون دي سہولتونه وتلي دي، زنګ ورته وهم چې لږه سودا مې وشي. په افغانستان کې تر 2 میلیونو زیات خلک په مخدره توکو اخته شوي دي. یو علت یې طبعا نه اهله ملګرو سره ګرځي، نو په آینده کې دنه یو پوډري جوړیږي. زه هغه ډیوالانو سره دی پرېږدم، ورته مې دا اجازه ورکړې چې هغوی یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي. داسې ډېر واقعات شوي دي. خپل انډیوال یې اغستی مړ کړی دی، پیسې تیا اغستی دي. سړی پېژندل هم په دې ټولنه کې ډېره سخته ده. دا د څوک نه وایي چې ولا زه ته سره انډیوالي کوم دا به ښه سړی نه، خو انډیوال یې په اصل کې نه، چې دښمن یې وو. لاړه په ټوپک یې وویشت. دا چې څه دلیل باندې چې پیسې تیا اغستلې یا کوم بل کیسو، ډېر داسې شوي دي.
د فکری انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي. که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره د هڅه وکړه، نو هغه یې درک کولی شي. جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې، راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي.
د خدای په فضل سره زه چې د ځان دپاره د انډیوال یا دوستان زه غوره کوم، زه هغه کې له ډېر احتیاط او ډېر دقت څخه کار اخلم. ځکه چې انډیوالي ملګرتیا د یوې ورځې خبره نه ده. زما ټول ملګري ښه دي، زه ورنه خوشحاله یم. که د مکتب دورې مې دي، که د پوهنتون دورې مې دي، که د کار دورې مې دي، نن سبا چا باندې اعتماد کول، باور کول په دغو شرایطو کې ښه نه دي. سړی که چېرته ځان دپاره ملګری ټاکي، دوست ټاکي، نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري، وی څېړي څوک دی، د کومې کورنۍ دی، شخصیت یې څه رقم دی، بیکګراوند یې څه رقم دی. له دې وروسته هغه باید د انډیوالۍ لپاره انتخاب کړي.
استاد داود نظم چې لځوانانو سره ډیر سروکار لري اور نه پختلی مو دی چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بد ملګرونه لري وساتي.
کورنۍ ته په کار دی چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت، علم او استدلال پرانا کې داسې راون غاړي لکه چې د کور چات او دیوالونه جوړ کړي وي او هغوی له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي. دغسې باید هغوی د بدو ملګرو او بدو لارو څخه هم د علم او استدلال پرانا کې راون غاړي. په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي، علمي سرګرمۍ، تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي. همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه، چا سره ګرځي، چیرته ځي، څه کوي، دا په خپله ډېر زیات تاثیر کوي. یو لیدلوري که موږ تاسو ووینو نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینهو ته. یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خوا تر دقیقې څارنې لاندې وي، یعنې د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته. چې هغو ته دا توجه د څارنې کمه وي نو هغوی زیاد د جرایمو مرتکبین کیدای شي. طبعا د یو ملګري خبرې ناسته ولاړه تله راتله دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم چې هغه ملګری ځي. که هغه نیک وي دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي، او که بد وي نو بدو لارو ته سوقوي. ډېر داسې ټولنه کې وخت ناوخت اورېدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډېرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي، بالاخره یې ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي.
درنه اوردونکو، په خبرونه کې روښانه شوه چې بد ملګری له مالي تاوانه نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړي ته اړولی شي، نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډېر غور پکار دی.
یو نړۍ څاپی راځي زکد مایم پزړه ګیلې راځي رو رو پګو در باندې میلې راځي مختل کل مردا سے شغل راځي بل مختا کا تاین شمشر میگما زد دیدن تگینا مارگما مینا لوی دریا بے پگا ڈیگما زد دیدن تگینا مارگما مینا لوی دریا بے پگا ڈیگما زد دیدن تگینا مارگما
سلام.